دوازده چلایک سی و هشت
ده سهر لس بجی شوی د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لار شو نه وړاندې کوم شی چاري په روان خبرونه کې مو چې د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي د افغانستان د علماو د شورا له پریکړې خبرو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د شکرې پر ناروغي له متخصص ډاکټر اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو ناجه ساپي اوروي
د هم د پیمهاله د سو مهمه خبرنو سرټی کې د کاپیسا چارواکي وایي چې نن سهار د وسلوالو مخالفینو سو راکټي حمله شن کړې ده. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ وسلوالي وژل او پنځوس نورې نیولې دي او د مصر د ولسمشر د واک د زیاتېدو د لامل خپرېدو وروسته د دغه هیواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوې. د خبرونو تفصیل نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د لمسی امام حسین د شهادت لیندې د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل افغان عسکرو پولیسو او د ملي امنیت کارکوونکو د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د امنیت تامینېدو لپاره ځانګړي هڅې پیل کړې دي. د امنیت په برخه کې له خلکو هم د مرستې غوښتنه وکړه.
تقاضای ما پیام ای است که لطفاً با پلیستان همکار باشین و پلیستان اعتماد بکنین. کوچکترین اشتباه و یا فرد مشکوک شما در ساعتان میبینین و پلیست اطلاع بدین.
د کورنۍ او چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو د هڅو په لړ کې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې دوه تنه له څلورو واسکټونو سره چې چاودیدونکي مواد پکې ونیول شول. د صدیقي په وینا دغو کسانو غوښتل چې د عاشورا په ورځ په کابل کې چاودنې وکړي. د افغانستان د علماو شورا پرون یو ځل بیا ځنوژون کې حمله حرام یو بل او په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د سعودي عربستان لوی مفتي د عرفی په ورځ اعلان کړی و چې ځنوژون کې حمله د اسلام له نظره حرام دي. پرون په افغانستان کې په دوو ځنوژون کو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل شول. تر ټولو زورور حمله په میدان خر کې وشوه چې د میدان وردګ ولایت د امیر وختي رئیس د دې حمله د مرګ ژوبلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټوټل د نوی نفر دی ولی ډېر نفر د کولیشن فورس مرکز ته یم انتقال کړي او ځینې نورو هغه مرکزونو ته هم انتقال شوي او درې نفر د شهیدان دي چې پنځه اویا نفر هغه دي نارینه دي چې د پنځه اویا نفر نه یې څلور ماشومان دي او پنځه لسې ښځینه دي.
له دې حمله وروسته په تورخم کې هم په ورته ځنوژون کې برید کې لږ تر لږه پنځه تنه ژوبل شول. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ وسلوالي وژلې او پنځوس نورې نیولې دي. د سیلاب د دوه سوه یو قلو اردو دوه دوهمې لیوا ویلې چې د وسلوال په تېرو دوو ورځو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا د خپلو دوو ملګرو وژنه تاییدوي او وایي چې نیول شوي پنځوس تنه عام وګړي دي. بلورته د کاپیسا چارواکي وایي چې نن سهار یې د وسلوالو مخالفینو سوراکټي حمله شن کړې ده. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالعظیم آزاد رادیو ته وویل چې د دې حملو د عاملینو د نیولو په اړه پلټنې پیل کړي. د مصر د ولسمشر د واک زیاتېدو د اعلامیې له خپرېدو وروسته د دغه هیواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوې. په قاهره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره په تحریر میدان کې خوکې بهونکې ګاز وکاروه. همداراز په پورت سعید، سویز او سکندریه ښارونو کې مظاهرې وشوې او شخړې رامنځته شوې. په دې ښارونو کې د محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین پر دفترونو مظاهره کوونکو بریدونه هم وکړل. په مصر کې د اصلاحاتو ملاتړ کوونکو ولسمشر مرسي تورن کړی چې د یو دیکتاتور بڼه خپل کړی دا او د تیر کال انقلاب ارزښتونو ته درناوی نه کوي. مرسي او د هغه ملاتړو بیا په جواب کې پرون وویل چې نوي صلاحیتونه د انقلاب د ارزښتونو د دفاع لپاره ضروري دي. امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د مصر د ولسمشر د واک د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اعلامیې له مخې تر څو چې په مصر کې نوی پارلمان غوره کېږي په محاکمو کې به د مرسي پر پرېکړو بحث نه کېږي. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د صلاح کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د اروپایي شورا مشرې هیرمن وان رامپوي وویل چې موافقې ته تر رسېدو مخکې پکار ده چې ډېر کار وشي. خو دې په عین حال کې وویل ډاډه ده چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به موافقه وشي. د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروکسل کې وروسته له دې پای ته ورسېده چې د دې اوو غړیو هیوادونو مشران له 2016 تر 2020 کال پورې د وړاندې شوې بودیجې پر سر اختلاف حل کړي. د دې مودې لپاره 1 تریلیون یورو بودیجه وړاندیز شوې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د موافقې امکانات موجود ول. زمونږ دوه اړخیزې ارزونې او دغه راز تر غرمې پورې زمونږ خبرو وښودله چې د موافقې امکانات شته. نو فکر کوو چې ممکن د راتلونکي کال تر لومړیو پورې یوه موافقې ته سره ورسېږو. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په جلا خبري غونډه کې د لګښتونو پر کمېدو ټینګار وکړ.
زمو خبرې هي به فکر کوم دی بل پر مسایلو او درېدون ډیر خوبه هیګو خو کرختیا ویم د اروپای شورا د لیست لوري معاملې په کافی اندازه خنوه د بریتانیا لپاره خو او نه د جرمني سویډن هالند فنلند او ډنمارک په شمول د نورو غړیو لپاره.
د اروپای اتحادیې په وښتو غړیو هیوادونو کې هر غړی د بودیجې د ویټو کولو حق لري. د روسیې د دفاع وزارت د بخوانی مرستیال یو نږدې همکار په لوی درغلي کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. پر 33 کلن یفیګینا واسلیفاتور پورې شو چې قیمتي جایدادونه یې په کورنیو شرکتونو په لږ تر لږه 3 میلیارده روبل تاوان پلورلې دي. 3 میلیارده روبل له 96 میلیون ډالر سره برابرېږي. د روسیې له پخواني دفاع وزیر اناتولی سردیکوف څخه چې په وروستیو کې استعفا وکړه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې سردیکوف د اداري فساد په یوې قضیه کې بې غوري کړې ده. ولادیمیر پوتین مخکې ویلي وو چې ممکن پخواني دفاع وزیر ته نوې دنده ورکړي. د غازو د لیکېدو له کبله د امریکا په شمال ختیځ کې د ماساچوسټس په ایالت کې 14 لک تل لګه اتل لسنه ټپیان کړل. د 14 چې د سپرینګ فیلډ په خار کې وشو یو ودانی بشپړونړول او شوخه نور ودانیو ته هم زیان واړوه. وروجون کې د غازو د کمپنۍ کارکونکو او پولیس سیمې ته استول شوې دي او د پیښو تحقیقات روان دي. او د اوکرين د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشنکو محاکمه به هم وزنډول شو. تیموشنکو د خپل واک په موده کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې په خاطر په وکاله بند محکومه شوې، خو اوس د مالیه د نه ورکولو په خاطر محاکمه کیږي. ویل کېږي چې د تیموشنکو محاکمه د هغې د ناوړه روغتیايي حالت له کبله د ډسمبر 13 پورې ځنډول شوې ده. مخکې ځینې لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې پر تیموشنکو باندې په سیاسي انګیزه تورونه لګول شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د علماو له شورا سره د ځانوژونکو بریدونو په اړه شخېدلې په خبرونه کې به وړاندې په دې اړه واوري. بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونه خبرو.
د پیلوټانو روزنه په امریکا کې لږه کمه کړې ده.
خوست مو ورولو چې د شهر پر سړکونو بیروبار خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
یارا دونته دومره زیات تنگ وی چې موټرو په والیار کې دوه دوه سي درې دي نو دینه زیات مشکل پیدا کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د شکر پر ناروغي متخصص ډاکټر شخیدلې.
خوګه انسان ته دومره ضرور شه ده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دي. نو دا چې دومره ښه شه ده تاوان یې ده. نو تاوان په خټو کې متل دی چې ډیر شي نو ګندیر شي.
تر یولو صبح جو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو ځل بیا ځانوژونکي حملې حرام وبللې. د عالمانو د سراسري شورا غړیو په کابل کې پرون د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د ځانوژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د مفتي وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان لمن زوړي چې دا دواړه کار په اسلام کې ناروا دي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا پرون په داسې حال کې چې دوه ځانمرګ بریدونو شاوخوا سل تنه ژوبل کړل، یو ځل بیا ځان وژونکي حملې حرامې وبللې. د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړیو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د ځان وژونکو حملو د حراموالي په اړه د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وویل، څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولی هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی، ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. د علماو د شورا غړي عالمی بلخی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
یک بار دیگه شورای علما این موضوع رو مطرح کرد.
د علماو شورا یو ځل بیا دا موضوع مطرح کړ چې انتحاری حمله حرام دي. په خو هم د علماو شورا په دې باب اعلامیه خبري کړي، خو وروسته لدی چې د سعودي عربستان مفتی د عرفه په ورځ دا مسأله مطرح کړه، دا سې خوشتنې د مختلفو ټولنو لخوا کړي چې د افغانستان د علماو شورا هم باید د سعودي عربستان د مفتی د فتوا په اړه خپل دریز اعلان کړی.
خودشان را در ارتباط با
پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او د نګرهار په مومند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې نږدې سل تنه ژوبل او څو تنه هم ووژل شول. د راپورونو له مخې په لومړۍ حمله کې چې په میدان شار کې د موټر په وسیله وشوه، درې افغان ملکیان ووژل شول او تر نیوي زیات نور ژوبل شول. دا برید د میدان شار په هغه سیمه کې وشو چې د والی او پولیسو قومندانی او نورې دولتي ودانۍ پکې موقعیت لري. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې په دې حمله کې دوه نارینه او یو ښځه وژل شوی او نیوی نور ژوبل شوی دي. د شاهد په وینا په ټپیانو کې پنځه اویا نارینه، یولس ښځې او څلور ماشومان دي. د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جګړن ادم وچک ویلي چې په دې چاودنه کې د دوی شپږ سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. له دې حملې وروسته پرون مازیګر په یو بله ورته حمله کې چې د ننګرهار ولایت د مومند ولسوالۍ په تورخم بازار کې وشوه، لږ تر لږه پنځه امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت یو ویندوی جنرال حضرت حسین مشرقي وویل، په دې حمله کې چې د موټر په وسیله وشوه د ناټو د اډې پنځه افغان ساتونکي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا بریدونه په کابل کې د خپلو بندیانو د اعدام کېدو په بدل کې کړي دي. د افغانستان ولسمشر دا بریدونه غندلي او هغه د افغانستان د بیګناه او ملکی خلکو پر خلاف د هیواد د دشمنانو د روان ظلم لړۍ بللې ده.
د افغانستان د علماو شورا ځان وژونکي بریدونه حرام وبلل. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې د افغان پیلوټانو د روزنې او د افغانستان د هوایي ځواک په اړه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان تورن جنرال عبدالوهاب وردک موږ ته خبر ترلاسه کړی دی چې په امریکا کې د افغان پیلوټانو د روزنې د مرکز کارونه کم شوي دي. تاسو دا خبره تاییدوئ؟
نه، دا نه تاییدوم، لکن تعداد موږ د پیلوټانو روزنه په امریکا کې لږ کمه کړې ده او زیات توجه په متحده اماراتو کې چې سل نفر پیلوټان دی موږ هم د اوس وخت تر روزنې لاندې دي، پروازونه شروع کړي او آمادګي بعضی آمادګي نیسي بیا پس دوغون افغانستان ته راځي.
علت څه ده چې فعالیتونه مو په امریکا کې کم کړي؟
یو خو په امریکا کې د موږ اول پیلوټان زکته زیاتو په زیاته کچم امریکا ته لیږل، وسم په دې کم کړی چې هلته مصب زیاتې په دې پیلوټانو باندې په امریکا کې او تعلیم و تربیه اساسی میدان په افغانستان کې ابتدا کړی چې هغه مرکز د شینډن دی. د اوس په شینډن کې د موږ په حدود دوه ویشت الوتکې او چوردکې په تعلیم و تربیه باندې بوختې دي او سل نفر ځوان پیلوټان پرواز کوي چې پنځوس نفر یې پرواز کوي او پنځوس نفر یې آمادګي نیسي د پرواز د اجرا کولو په خاطر باندې.
تورن جنرال وردک، تاسو ویل سي د مصارفو له خاطره مو په امریکا کې مو د روزنې بهیر کم کړی دی. په چک جمهوریت کې هم افغان پیلوټان روزل کیږي، د دغو مصارف زیات نه دي.
موږ اول په امالاتو کې چې هغه مرکز دی، په امالاتو کې پرواز په ابتدایي تلو کې کوي، بیا چک ته راځي په اساسي تلو کې پرواز کوي، بیا راځي افغانستان ته. موږ داسې تصمیم هم نیولی دی چې په آینده کې به موږ هم تعداد امالاتو نه و هم د چک نه کم کو، اساسي مرکز د موږ تعلیم و تربیه مرکز میدان د شیندن چې په داخل د دا افغانستان کې دی، موږ ته ډېر ګټور دی. همیشه به موږ د دې نه کنترول کولی شو، بررسی کولی شو، اویدای شو، مشکلات حلولی شو او مشکلاتو ته رسیدی شو.
جنرال صاحب، ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو داسې پیغامونه راستولی دي چې دوی ویلي دي چې پخواني پیلوټان دي او له دوی باید کار واخیستل سي. څرنګه دغه کسان تاسو اول نه جذبوي؟
موږ د اوس هم په قوای هوایی د افغانستان کې ډېر پخواني پیلوټان دي، لکه یو هغه ځوانه طبقه پرواز کوي، هغه سنونه چې زیات دي هغه په تعلیم او تربیه کې، په مسؤلیت کې، په اپراسیون کې، په تفتیش کې، په حقوق کې او په دې کې دی مصروفه دي. په دو کې موږ ځایونه ورکړي دي. په پوهنتون د هوایی کې زیاد استاد په حیز باندې د دې نه موږ استفاده کوو، د استاد په حیز باندې موږ د ورته تعین بس کړي دي.
یعنې پخواني پیلوټان ولې الوتنې نشي کولی؟
پیلوټي کې ډېر مهم صحت دی، سن دی، انرژي ده، توان دی، قدرت دی. پس دغه پیلوټان چې سنونه یې زیاد شوي، دا توان او قدرت او انرژي نه لري چې دی پرواز وکوي.
جنرال صاحب، دغه افغان پیلوټان چې تاسو وویل او تعداد یې هم زیات دی، دا چې روسي څرنګه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ژمنه کړې ده چې الوتکې به ورکړي، چې تاسو دا پیلوټان روسي او کنه داسې کوم خاص پروګرام نشته؟
دا اوس هم دغه پیلوټان چې په هلیکوپټر کې موږ روزو، که په شینډنډ کې دي، که په چک کې دي او که په امالاتو کې دي، د دوی الوتکې شته دي په افغانستان کې چې هغه C-208 په نامه یادي پوکې پرواز کوي، او هلیکوپټر چې می 15 یادي په دې کې دی پرواز کوي. د دې د خاطر موږ روزو آماده کوو، او یو ترانسپورتي الوتکې مختوا کړي دي. د کیفیت د نگاه نه ډېرې خرابې وي، نتیجه یې ورنکړه په افغانستان کې، چې هغه C-208 په نامه یادیږي، پوکې هم پیلوټان موږ روزوي دي. لاکن په نږدو وختو کې به تر دې نظر په پالیسي د اخیستلو د ترانسپورتي تیارو کې وشي، او تر داخله 2014 به موږ د ترانسپورتي تیارو چښتنان شو.
تورن جنرال عبدالوهاب وردک، مننه.
تاسو نه مننه کوم. یو جهان
د افغانستان هغو لری پروتو سیمو ته چې په ګوتو شمار ښځینه روغتیایي کارکوونکي ورغلي او یا هم هلته روزل شوي دي، د میندو په مړینې کې کموالی راغلی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یونیسف د رپورټ له مخې په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې په هرو 100,000 ښځو کې چې ماشوم به یې په نسو 6,500 مړ کېدی. که څه هم په دې اړه تازه ارقام نه دي خپاره شوي، خو روغتیایي کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله په مړینو کې ډېر کموالی راغلی. د موضوع تفصیل له فریدي هوټ سیفي څخه اورو.
لس کاله مخکې د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې یوه ښځه هم نه وه چې د زیږون په وخت کې له میندو سره مرسته وکړي، خو نن هلته څلور روغتیایي کارکوونکي کار کوي چې د دوی په ورتلو سره د ولادت په وخت کې د میندو په مړینې کې زیات فرق راغلی او کمې شوي دي. که چیرته لویدیزو معیارونو ته وکتل شي، نو د دوی مرستې په لوړه سطحه نه دي، خو دوی لکه د قابلې نسرین کریمي په شان هڅه کوي چې له میرمنو سره په خپلو لږو امکاناتو ډېره مرسته وکړي. میرمن کریمی دې ته ډیره خوشاله ده او په ځان ویاړي چې په سختو شرایطو او لرو سیمو کې د ښځو لپاره کار کوي. هغه وایي اوس په بهارک کې ډیرې لږې ښځې د زیږون او یا هم د امیندوارۍ په وخت کې د خطرونو له امله مري. که څه هم د دې څلورو ښځینه کارکوونکو شتوالی خلک ډیر ښه بولي او ورته خوشاله دي، خو د بدخشان لرو کلو ته په پاملرنې سره بیا هم ډیرې ښځې مرستو ته اړتیا لري. پښتنه د دې چې ولی روغتیایی کارکونکو د افغانستان لرسی متنزي اولی هلته روغتیایی مرکزونه نه جوړیږي. د افغانستان د روغتیا د وزارت ویان ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستاني ازادي رادیو ته ویل، سره لدی چې د افغانستان د روغتیا وزارت کافی بودیجه نه لري، خو بیا یې هم لرسی مت د روغتیایی کارکونکو د تللو لپاره تشویقي پروګرام برابر کړي.
ما نمیتونیم که بیشتر کارکنای صحی را یا دکترها را مجبور بسازیم.
موږ نسو کولی چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکتران دې ته مجبور کړو چې لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. که چیرې یو روغتیایي کارکوونکی ناامنه سیمو ته ولیږو، وروسته له شپږو میاشتو خپله خپل کار پرېږدي. موږ تشویقي پروګرامونه لرو، لکه د هرې ښځینه روغتیایي کارکوونکي لپاره چې لورو پرتو سیمو کې کار کوي دوه نیم برابره، او هر هغه نارینه ته چې په لورو پرتو سیمو کې کار کوي یو نیم برابره ډیره تنخوا ورکوو. خو سره له دې هم لورو پرتو سیمو ته ډیر لږ کسان زړه ښه کوي چې ولاړ سي او هلته کار وکړي.
که څه هم په لورو سیمو کې ټول خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، خو د ښځو او ماشومانو اړتیا تر ټولو ډیره ده. له همدې امله ده چې د ښځو او تنکیو ماشومانو مړینې هم د افغانستان په لورو سیمو کې ډیرې دي. د ښځینه ناروغیو ډاکټران وایي تر ټولو غوره مرسته به دا وي چې خلک د خطر په نښو پوهوي او داسې لارې ولټوي چې د خطرونو مخه ونیسي. په دې توګه به دوی وکړي شي چې په وخت له خپل ناروغ سره مرسته وکړي. ډاکټره حسینه حسین خیل ځینې سپارښتنې لري.
مایند باید جن همر کی کوشش کولای سی پنځون د روغتیاي پروګرامونو ته د رادیو له طریقه نشري کی دوی غوته غوونی سی، او زمرا نخپل مایند باید په جن همر کی دوی کومه که پرنتر کوم مشکل سره به مخامخ کی دوی باید پر نږدې وسیله ځان ډاکټر ته ورسوي. مثلا دوی مشکل په جن همر کی دوی کوي مثلا امکان لري چې پرنتر دوی شری سر دردی پیدا شي یا د سرغو خیرګي یا رویت ته پیدا سی. زمرا د مایند باید په جن همر کی امکان لري بزن په جن هر مش کی امکان لري ته خونځي پیدا سی. دوی کولای شي اچ جلتره باید خپل سهیم کلینیکو ته یا روغتي مسئله ته ځان ورسوي.
ډاکټر حسینه وای په وخت اقدام لمیندو سره مرسته کوي چې د مرګ له خطره وژغورل شي. که دوی نا وخت خپل ناروغ حتی د کابل لوی روغتونونو ته هم ورسوي، ممکنه ده چې ورسره سم مرسته ونه شي. حال دا چې که په سر کې خپل غم وخوري، یعنی حتی تر دې دمخه چې ماشومې په نسشي یو وار له ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا د هر خطر له پیدا کېدو سره سمدستي ډاکټر ته ولاړ شي، نو په دې توګه به دوی هم له ځان او هم له خپل ماشوم سره مرسته کړې وي او د غټ مصیبت مخنیوی بشوي.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچا کمه شوې ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د شکرې د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. خو اوس بیا هم د ښځو په اړه خو یو نړیواله مسله. د نومبر د میاشتې 15مه یعنی سبانه ورځ هر کال په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په نوم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي د دې ورځې په مناسبت په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې د بد چلند، سپکاوي، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتي سره مخامخ دي. له راپورټونو سره سم د نړۍ په کچه 80% ښځې په کور، کار ځای، ښوونځي او نورو ځایونو کې له جنسي یا فزیکي تشدد سره مخامخ کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په پیغام کې راغلی چې په اکثر مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي او ښځې نسی کولای چې د خپل حق څخه د دفاع لپاره ژغ پورته کړي. بان کی مون ویلي هغه ښځې چې زیاتې ورسره کیږي تر ډیره حده د شرم یا ویرې په خاطر پټه خوله پاته کیږي. موږ باید دغه شرم او ویرې د له منځه وړلو لپاره کار وکړو. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي وایي شرم او ویره باید د زیاتې کوونکو لپاره وي. د دې په وینا د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي کمپاین کې حکومتونه، مطبوعات او ولسی خلک ټول شاملېږي. دغه سازمان عمومي منشي زیاته کړي چې د ټول نړۍ په کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري چې خلک د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان لامیه وایي په روانه میاشت کې به 8 میلیون ډالر پاتلو سو هیوادونو کې پر هغو پروژو مصرف شي چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا د نارینه رهبرانو شبکه په نوم اداره د خلکو د پوهې د زیاتولو، د شو قوانینو درمسته کولو او د حکومتونو د حسابدهي او شفافیت لپاره کار کوي ترڅو د ښځو په وړاندې تشدد کم شي. بانکي مون پر ټولو حکومتونو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د تشدد د هر ډول د لمنځوړلو لپاره خپل تعهدات عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم داراس پر عادي خلکو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تشدد د لمنځوړلو د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو رپورت کې ویلي چې جنسي تبعیض او تیری د ښځو په وړاندې د تشدد عمده ډول دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې د تعلیم د کچې ټیټوالی، په ماشومتوب کې د زیاتی سره مخامخ کېدل، د ماغی ناکراری، د مور او پلار ترمنځ د خوشونت دوامدار لیدل او د نشه یي موادو زیاته استفاده هغه مسایل دي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو سره مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د نورو وړاندیزونو ترڅنګ ویلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره مهمه ده چې داسې قوانین او کړنلارې رامنځته سي چې د ښځو حقونه خوندي کړي، د جنسي مساواتو په اړه خبرتیا زیاته کړي، د ښځو په وړاندې د تبعیض سره مبارزه وکړي او د تشدد د کلتور له منځه یوسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست په شهر کې د موټرو بیروبار د مخنیوي لپاره څرنګه هڅې کیږي او شاریان له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ نجیب الله علو خیل رپورټ لري.
د خوست ښار په یو شمېر تنګو کوڅو او سړکونو کې ډېری وران خپل موټرونه دروي چې په دې سره لیوې خوا سړکونه بندیږي او بل لوري ته د دوکاندارانو کاروبار ته هم مزاحمت جوړوي. په همدې حالت کې د ټرافیکو د سیارو او ګرځنده ګزمو لخوا په سړکونو کې د ولاړو موټرونو پنچرول د خاریانو ستونزې نورې هم زیاتوي. په دې توګه هر ورځ په خوست ښار کې د ټرافیکو په جریان کې بې نظمۍ او ستونزې موجودې وي.
کریم شاه د پنځه اوسیدونکو ایمان ترافیک شکل راشي زمونږ د دکان مخې ته دا نه ګوري چې دا موټر څه اخلي یا بل څه کوي. نه زر زر موټر پنچر کې موټر هوا ترې وباسي، موټر بیا تیر په موټروان ډېر په ستونزه کې وي.
محمد ولی فرهاد: لیاره باندې بیروبار د ترافیک مونږ نه پرېږدي چې ولې دا هېر شو. لیاره باندې تر ولای نه مو دا غوښتنې دي چې کوم ځای کې د مارکیټ یا نقشه ولري یو ځانګړی پارک مغې سره هم جوړ شي.
نومې سید رحمان د پخو ښار د هنولینډ کې د وحنا لرم. لیاره دلته دومره زیاته تنګ وي چې موټر تر په یوالي ار کې دوه دوه سي درې درې دي نو دینه ډېر مشکل ور پیدا کیږي چې مطلب خالق تاګر تاګ نشي کوي.
نو مې خیال ول مونږ د سیسټم سره مهمه خو چې باري و دې رو مونږ د غلونو ډوري گو د ترافیکو نه ډوري گو چې هغه ټیرونه نه پنچري او باځي واخ مریضون چې روسي مریضون سره مونږ ډېر مشکل وو.
د ترافیکو لوی مدیر سمونوال غنی رحمان له ترافیکو څخه د خاریانو د شکایتونو په جواب کې وایي چې موټر لرونکو باید خپل موټرونه د سړکونو پر ځای په ټاکلو تم ځایونه کې پارک کړي. دای وایي ترافیکي بې نظمۍ د جنایي پیښو مرتکب بینوتا د فرار موقع پولیس ورکوي.
د پی واز نه چې ورونه د ترافیکو نه دي، ترافیکو د مسولین شکایت وکي دوی باید خپل موټر اخو پارکینګونو ته چې دوی ته په ګوته کړی دي په غیزه کې ودروي. موږ د هر وخت خلکو په خدمت کې یو. فرضاً ور پورې شو د اتفای له خونه و د اتفای موټر نشکله چې دوی د ګړی ګونی په اساس نه دي کونی ته زنه ورسې دوی شتمنی خوندي وسه.
دا چې موټر لرونکو خپل وسایل کوم ځای پارک کړي، د خو سرپرست خاروال انجنیر شریف په اړه وایي چې خاروال ریاست د خار په دوه ساحو کې منظم تمځایونه لري.
شهر کې په دوو برخو کې پارکینګونه لري چې هغه په اساسي شکل جوړ شوي دي. د خروالۍ ملکیت ته هغه مو جرادو تیار کړي دي. په هغه کې چې په خوست کې تجارتي معاملات ترسره کوي کولای شي چې خپل سید په غازي کې پارک کړي.
د کتونکو لاندې تر اوسه د مسؤلو ادارو لخوا خوست ښار کې د موټرونو د تمځایونو لپاره په مناسبو ځایونو فکر نه دی شوی او نه هم یو یا دوه ځایونه په خوست ښار کې د زرګونو موټرونو د تم کېدو لپاره بسنه کوي.
بیا هم د ترافیک پاړه خو له افغانستان لري په ماسکاو کې پر موټرو ویډیو کیمرې نصب شوې دي. څنګه تفصیل له اجمل انڅخاورو؟
په روسیه کې موټر چلوونکي په خپل موټرو کې نصب شوې ویډیوي کیمرې د یو داسې وسیلې په توګه کاروي چې هم پرې ځان د روسیې پر فساد د بدنامو ترافیکي پولیسو له شره ساتي او هم یې د هغو باج اخیستونکو غلو پر ضد کاروي چې له موټر چلوونکو په چل ول پیسې اخلي. د موټر لپاره دا کمرې ټول هغه ثبتوي چې د موټر شاوخوا پیخیږي چې دې چارې دا کمرې د روسي موټر چلوونکو لپاره ضروری کړي دي. الکسی دوزوروف چې یو موټر چلوونکی او د موټر چلوونکو د حقونو د دفاع د ډلې یو فعال دی، د دې کمرو د اړتیا په اړه وایي: دوی ته کولای شي چې پرته له جامو خپل موټر ته پورته شي، خو د سیټ بورډ له کمرې پرته به خپل موټر ته نه پورته کیږي. زه هر چاته وایم چې دا کمره لرل بیخي مهم دی. دا د دې سبب کیږي چې ډیر کله تاسو خپل پیسې بیرته درکړل شي. که چیرې د موټر کوم ټکر وشي او یا بل کومه سخته ترافیکي پیښه رامنځته شي، کیدای شي ستاسو د لایسنس په بیه تمام شي. خو که چیرې تاسو د ترافیکي پولیسو سره د خبرو په شمول د هر څه په دې کمره کې ثبت کړی وي، نو دا بستا پیسې درته وساتي. په روسیه کې د دې کمرې لرل بیخي ضروری دی. دوزروف د دې 200 ډالري کمرې د ستاین لپاره ډیر دلایل لري. د کمرې په دې ورستوي کې لنو موړي سره مرسته وکړه چې د ترافیکي پولیسو د یوې غیر عادلانه جرمانې څخه ځان وساتي او همدارنګه یې له یو بل ستر احتمالي مالي تاوان څخه هم ژغورلې. دوزروف له دې پیښې یاده کړه چې ومیش مخ کې یو پولیس ودراوه. دوزروف وایي: هغه پر ما تور پورې کړ چې په سره څراغ ورکړم. دا زما لپاره بس و چې ووایم زه بحث نه کوم، راځه چې زما د موټر ویډیوي کمره وګورو. په همدې وخت کې پولیس افسر وویل: ښایي ما تېروتنه کړې وي. هغه کمره هیڅ ونه کتله، بخښنه یې وغوښته او لاړ. دوزروف همدارنګه د یوې بلې پیښې یادونه هم کوي چې د یوې ترافیکي پیښې پر مهال یې چې فکر کېده دا ملامته دی، د ده کمرې ثابته کړه چې دا نه بلکې ملامتي د مقابل لوري وه او دا یې تقریبا د زر ډالرو پر ارزښت د 1500 روبلو له تاوان ورکولو وشخوره. د موټرو په سیټ بورډونو لګېدلې کمرې اوس په ټوله نړۍ کې کارول کېږي، خو په روسیه کې سره له دې چې کومه داسې دقیقه شمیره نشته چې وښیي څومره موټر چلوونکي دا ویډیوي کمرې کاروي، خو ویل کېږي په دې هېواد کې دا کمرې ډېرې مشهور شوي دي. دا کمرې په ترافیکي پیښو کې د پړ او ناپړ له معلومولو او د پولیسو له بې ځایه جرمانو څخه د ژغورنې سربیره د هغو کسانو پر ضد هم کار کوي چې غواړي د روسیې پر لارو او سړکونو له موټر چلوونکو څخه په چل ول پیسې واخلي.
له همدې رپورټ سره لسمې بجې شوې، د لنډو خبرونو وخت راورسېد. له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
نن په افغانستان کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین د شهادت لین دی. د دې ورځې لپاره په افغانستان کې امنیتي هڅې زیاتې شوې دي. د افغانستان د علماو شورا پرون یو ځلی بیا ځان وژونکي حملې حرام یو بلل، او په دې برخه کې د سعودي عربستان د مفتي فتوا تایید کړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې شپږ وسله والی وژلې او 50 نور یې نیولې دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې نن سهار یې د وسله والو مخالفینو سوره کې حمله شن کړې دي او په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د مصر د ولسمشر د واک زیاتېدو د اعلامې له خپرېدو وروسته د دغه هېواد په څو ښارونو کې شخړې رامنځته شوې. په قاهره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره په تحریر میدان کې اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه. د اروپایي اتحادیې سرمشریزه چې د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو پر بودیجې د سلا کېدو لپاره بلل شوې وه، کومې موافقې ته له رسېدو پرته پای ته ورسېده. د روسیې د دفاع وزارت د پخواني مرستیال یو نږدې همکار په لویه درغلۍ کې له تورن کېدو وروسته پرون په خپل کور کې نظر بند شو. او د ګازو د لیک کېدو له کبله د امریکا په شمال ختیځ کې د ماساچوسټس په ایالت کې 14 لک تر لږ تر لسنه ټپیان کړل.
روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د شکرې پر ناروغۍ متخصص ډاکټر څرګندونه کړې دي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسی فزیک پو والنټاین داینلوف په مشهور ډول له لس کاله زندان څخه وروسته خوشې کیږي. د تقریبا یو لسیزه چین ته د جاسوسۍ په جرم په زندان کې تیر کړه. د بل زندان څخه د مشروطي ازادۍ لپاره تر غوښتنې وروسته خوشې شي. د والنټاین داینلوف د مسلې په اړه د ازادي اروپا د ازادي راډیو رپورټ فرشته جلال زی اوروي.
روسای فزیک پوه ولنتین دانیلوف د شنبې د ورځې په ترڅ کې په مشهور ډول د زندان څخه خوشی سي. د تجسسي په تور تر نیول کې دوه تقریبا یو لسیزه په بند کې تیر کړه. دای په 2004 کال کې په 14 کاله بند محکوم شو. دای دوهم وار په دې تور محاکمه سو چې ډیر مهم معلومات یې له چین سره شریک کړی دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو د هغه پخوانیو همکارانو او ملګرو د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی. دانیلوف چې اوس 78 کلن دی په دې موده کې د خپلې بیګناهۍ د ثابتولو هڅه کوله. د ده وکیل یلینا یفمینووا وایي د زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته به دی د خپل نوم څخه د جاسوسۍ د تور د پاکولو هڅه بیا هم جاري وساتي. دید آزاد اروپا رادیو ته وویل زما په باور په زندان کې تر ډیرو کلونو تیرولو وروسته هم د داهله او نیت نه دی بدل کړی چې د ځان بیګناهی ثابت کړي. خو د دې په وینا ښاغلی دانیلوف باید تر هر څه مخکې ځان له زندان څخه د باندې ژوند کولو سره عادت کړي او دا وخت ته اړتیا لري. دی به د بند پاتې موده د خپلې میرمنې او یا هم په هغه ښارګوټ کې تیر کړي چې د ده لور اوسي. په 2000 میلادي کال کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت په لومړۍ دوره کې کنجمیر ساينس پوهان د جاسوسۍ په تور ونیول سول. په روسیه کې د هغو ساينس پوهانو په ضد چې د بهرنیو هیوادونو سره کار کاوه د جاسوسۍ د تور او زندان کېدو مسله په پراخه کچه وغندل سوه. په روسیه کې د ساينس پوهانو لپاره کم معاشونه او په خپله د هیواد کې د کارونو کموالی د دې عامل و چې ګنشمیر ساينس پوهان د بهرنیو کمپنیو لپاره کارونه پیل کړي. په روسیه کې د ساينس پوهانو د ملاتړ د کمیټې مشر وایي دانیلوف د پاک نفس خاوند دی او هغه معلومات چې د شریک کړي دي حتی د ښوونځیو په کتابونو کې موندل کېږي. دا امکانات ډېر کم دي چې شایي ولنتین دانیلوف بیرته خپل موقف او کار پیدا کړي، ځکه زیات هغه ساينس پوهان چې د جاسوسۍ په تور نیول سوي او زندان یې تیر کړی بیا نه دي توانېدلي چې بیرته خپل ځان ته کار نه وموندي. د دانیلوف مشورتي ازادۍ ته د یو شمېر منتقدینو لخوا داسې کتل کېږي چې د روسیې حکومت غواړي له یوې نوې جنجالي قانوني طرح څخه چې د خیانت او جاسوسي څرنګوالی تعریفوي د خلکو پام بلې خواته واړوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روغتیا پروګرام کې خراغلاستم. د نن پروګرام مو په دیابت یا د شکرې په ناروغي دی. ډاکټر اکرم ملک سه له جرمني څخه را سره دی او د دې ناروغي په اړه به معلومات ورکړي. تاسو هم کولای شئ پوښتنه وکړئ. داسې کسان به مو لیدلي وي چې د شکرې ناروغي و او بیا یو وخت ډاکټر دې ته مجبور شوی چې د هغه لاس یا یو غوتا یا اته د پخې و ډیره برخه پرې کاندي. په دې به خبرې وکړو چې ولې داسې کیږي د کله چې یو څوک د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي او څنګه کیدی شي چې د داسې یو لوی خطر مخنیوي وشي. ولې یو څوک د شکر په ناروغۍ باندې اخته کیږي او که اخته شي نو کوم ټکي باید په پام کې ونیسي چې له خطرونو بچي؟ هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي کوم خطرونه دي چې دا کیدی شي ورسره مخامخ شي؟ کوم ډول خوراکونه باید وخوري، کوم نه خوري؟ په دې به ډاکټر سیم ملک زید درته پوره معلومات درکړي. ډاکټر سیم ملک زید، ډیر خراغ لای پروګرام ته.
السلام علیکم فریده جانې. السلام علیکم قدرمنه اوریدونکو.
خاص تاسو د کور ودانی نو تاسو درازي او معلومات وړاندې کوي اوریدونکو ته. نو ډاکټر سیم، یو شی چې د تاسو په خبرو کې زما ډیر زیات خوښیږي چې کله دی وی ناروغي پاک لبنې خبرې کو نو تاسو بیا زی د ناروغي ډیر په خانه یو کلونو ته دا وایي چې دا ناروغي څنګه پیژندل شو او انسانانو څنګه پیژندل. نو دغه د شکرې د ناروغي پاک لبنې هم د یو څه مخښته. نو خدای چې اوریدونکو اول او ورچی په دې دنیا کې انسانان څنګه دې ته متوجي شو چې د سیو ناروغي شته او دا څنګه ناروغي ده، څنګه یو پیژندل؟ په دې راته خبري وکي او بیا ورسته سنوري پښتني دا وريدونکو راشي او سنوري پښتني به زه هم تاسو نه وکم.
فريد جان، ته لمړی لیکنه چې د شکرې ناروغي برخه کې شوې دي، هغه د عیسی علی السلام د زیږیدنې نه تقریبا 1500 کال مخکې، یعنی مجموعه وایي چې 3500 کال مخکې په کتابونو کې نخې راغلي د دیابیتس د شکرې ناروغي. من تا هغه وخت چې کوم څه لیکل شوي دي هغه داسې لیکل شوي چې ځینې کسان دي چې دا د ډېرې تشې متاثر کوي، خو دا کومه دقیقه د دیابیتس د شکرې ناروغۍ نښه نه ده، ځکه چې د تشې متاثر کول یو بله ناروغۍ کې هم شته چې هغې ته دیابیتس انسیپیدیوس وایي، یعنی هغه د مغزو یو غده ده چې هیپوتالاموس او هیپوفیزز دي، نو هغې په وجه باندې هم سړی تشې متاثر کوي. خو لږ څه زیات معلومات بیا وروسته، یعنی د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه په تقریبا شپیتمه پیړۍ کې د هغې نه مخکې، یعنی 600 کاله مخکې د هغې نه، یو بل ډاکټر و چې هغه هندی ډاکټر و چې هغه نوم سسراتا یا سسروتا هم یادیږي، هغه د تپ د جراحي د پلار په نامه یادیږي. هغه دې برخه کې لیکلي دي چې یو رقم تشې متیازي چې هغه خوږي دي. خو د هغه نه وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه نوم بیا هغه چراکا و، نو هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه نو شپږ کاله وروسته یو کتاب لیکلی دی. نو د هغه بیا خپل کتاب کې لیکلي دي چې دیابیتس لپاره یو بل نوم ورکړی و. لومړنی نوم د دیابیتس یا د شکرې ناروغۍ په هندي ژبه و چې هغه لیکلي و متحو میها، معنا یې دا ده چې یعنی د شاتو نه جوړې شوې تشې متیازي. او ده بیا ولیکل چې دا ناروغي چې ده په خانانو او په داسې اشرافي کورنۍ کې ډېرې لیږدل کیږي. او ده لومړي ځل دپاره بیا ولیکل چې دوه رقم تشې متیازي والا کسان دي، یو رقم دي چې ډېر چاغ دي او وچ دي، خو دواړه ډېرې تشې متیازي کوي او د دواړو تشې متیازي خوږې دي. بل بیا ده حتی ولیکل چې په دې چې د هندوستان کې اوسېده نو پیلان به یې ډېر کتل. ده چې ولیده چې هغه کسان چې په دیابیتس اخته دي، ده ولیدل ده مقایسه کړه د یو رقم داسې مستو پیلانو سره، وایي مست پیلان چې دي تشې متیازي چې کوي هغې نه وروسته بیا د تشو متیازو ته بیا ماشي و اشري راځي. وایي هغه انسانان چې په شکرې اخته دي، یعنې ده چې لیکلي هغه متومیها رنځورۍ کسان تشې متیازي وکړي، د هغې نه وروسته د میګان او اشري د هغې تشو متیاز ته راځي.
ځکه خوږې دي که نه؟
د دې میچالې خوګيري نو دا لنډه غونې تاریخ شوه چې عین هغه وخت کې دلی تل شي وا بیا نو ورسته تیرین ذات شي بیا ورستی زل د پارا لومانه ډاکټر چې هغه د پاراتیزوس هغه د ټپ کې ډیر لوی نوم لري هغه په 1300 کال کې ویل کی چې هغه به ژوند دی او هغه د سویس نو هغه د لومړي زل د پارتی شي میچازې واخستلې او هغه وچی کړې چې ګوري هغه لکه مالګې غوندې یو شکل ځان ته واخست نو د سل په سلو کې تشخیص یې ونه کړای شو چې دا څه ناروغه دومره یې وویل چې هغه شتفکسلیان دا چې د میتابولیزم یو شی دی د داسې یو هڅه وویل خو بیا ډېر وروسته اوس م خبره به لنډه کړمه په 1923 کال کې دوه نورو ډاکترانو چې بینټینګ او بیسټ په نامه هغوی د لومړي ځل دپاره بیا د غواګانو د پانکراس نه یو ماده ویستله او هغه نورو انسانانو ته چې په دغه تکلیف یې درلوده ورکړه کتلې چې هغوی شکره بیا کته شوه چې دې وجه باندې هغوی ته بیا د نوبل د طبي جایزه ورکړه شوه.
او نن سبا خبره دې ته رسیدلې ده چې ډاکټران دومره پرمختللي شوي دي چې دوی دي بالکل د دې ناروغۍ د پوره تداوی لپاره هڅې کوي. په هر حال نو دا چې په افغانستان کې ډیر خلک کله چې د شکرې د ناروغۍ خبره شي وي دا د دې بوري سره اړه لري. څوک چې ډیره شکره یا ډیره خوږه خوري نو دغه کسان وي ډیر اخته کیږي. دغه نظر تر کومه حد سم دی او اصلا دغه څنګه ناروغي د اصلي یعنی د طبي لحاظه کرته وي نو دا ډیر خشي.
لمړی په لند غوږی وایم چې په خو وايي چې فریزه جانې چې د خوږی خوړل څه رول نه لري. دا چې دا یو ارثي ناروغي ده اوس باید وایي چې نه ډایبټیس دوه ډولونه ده یو ټیپ 2 یو ټیپ یو. ټیپ یو ته په خو وايي کېدل چې د ځوانانو د ماشومانو ناروغي او ټیپ 2 ته وايي کېدل چې د پخ عمر ناروغي. خو اوس ویل کېږي چې نه دا دې پورې نه ده د ټیپ 2 ناروغي چې د ماشومانو ته پیدا کېدای شي او ټیپ 1 یو ناروغي چې دا کېدای شي چې حتی زړو ته پیدا شي. نو بیا وایم ټیپ یو ناروغي چې دا هغه رقم ده چې دا ارثي تاثیر پرې ډېر لږ دی نو دا چې دی یو انتي باډي یا چې وایم لکه خپله د انسان بدن کې یو غده ده چې د پانکراس په نامه باندې خپله انتي باډي راځي او هغه تخریبوي. نو دا په زړښت کې هم کېدای شي او په ماشوموالۍ کې کېدای. خو زیاتره چې کېږي داسې د اته کلنۍ 12 کلنۍ ما کې زیات پیدا کېږي هر وخت کې پیدا کېدای شي.
ډاکټر صاحب په ډېره ساده ژبه راته ووایئ کله چې ډاکټر صاحبان دغه د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوي بیا وایي چې دا د پانقراس خو دا د ونه پوهېږم انسولین دی چې شی دی. دغه په ډېره ساده ژبه کې راته ووایئ چې دغه د انسان په بدن کې دغه ګلوکوز څه شی دی او دا څنګه د دې شکرې په ناروغۍ کې دا د ګلوکوز ډیریږي لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې په ادرار او یا تشو متیازو کې د دې اندازې ډیر شي او خوږی شي او راوځي. د څه په ډیر ساده الفاظو کې راکراته وایي.
نو په ساده الفاظو کې به وایم چې خوږه انسان ته دومره ضرور شي ده لکه یو موټر ته چې تیل پکار دی. نو دا چې دی کله چې سره خوږه او خوږی سره طبیعت ورته خوشاله شي نو دا چې دومره ښه شي ده توانې سده نو تاوان به یو چې پښتو کې متل دی چې ډیر شي نو ګنډیر شي. نو هم دا رقم چې خوږه څه رقم چې تیل موټر کې دومره زیات شي چې د ټانکۍ په ځای سیټونو ته ورسیږي هغه موټر به خوځېدای نه شي. یا برعکس حتی یو چاته چې وایي چې کله موټر نه دی لیدلی به یې خو چلولی نه دی نه پوهېږي چې د موټر ټانکۍ چیرته ده هغه ته وایي چې موټر کې تیل واچوه. په ځای دې چې دا سړی د موټر په ټانکۍ کې تیل واچوي هغه یې په سیټینو کې واچوي دومره په خوشحالۍ راشي وایي ستا موټر مې د تیل نه ډک کړ. سړی چې ګوري چې دو تیل دی ټول سیټونه ټول د ناسي ځای ته کړی دی او ټانکۍ تشه ده نو دغه موټر بیا نشي خوځېدلی. نو د انسانانو په بدن کې هم داسې دی کله چې خوږه هغه ځای کې چې په کار ده هغه ځای کې چې سوځول کېږي چې د انسان هغه حجرې دي د هغه عضلات دي او د سر مغزو ته باید ورسیږي چې مغزه فکر وکړي شي د هغې په ځای غلط سي کېدی لکه د موټر سیټ غوندې دغه خوږه چې ده د انسان په وینه کې ده. وینه هغه ځای ته چې یوازې د بایدو لار ده لکه سین غوندې خو استفاده هلته نه کېږي سوځول کېږي هلته نه. نو دغه یې تاوان دی.
نه یعنی زما مقصد بل شو زما مقصد دا و چې دغه شکره یا دغه بوره یا دغه خواږه یا ګلوکوز یا هر شی نوم چې د عامه ژبه باندې ورته یا تاسو د موټر غونډه تشبیه کړله دغه بدن څنګه دا ساتي چې لکه دا مثال کې دا ستاسو مثال ورته ورکو چې دغه تیل دغه موټر ته په سم ځای کې ورسیږي کنه او دا سیټونو ته رانه شي. دغه بدن کې څنګه نظام دی چې دغه شکر یې دغه ساتلې ده په هغه عادي حالت کې؟ مثلا زما شکر دی شکر نشته یا تاسو شکر جوړ یې، دغه شکر څنګه زموږ بدن کې په سمه توګه ده؟ او هغه کسان چې په شکر ناروغي دي، ولې د دوی په بدن کې وینه کې ډیره ده دا شکر؟ دغه مختل چې وایي راته
مدام ویل چې هر انسان ته شکر پکار ده. د هر انسان لکه چې جیمی کې ځان ته خاص یو شی ذخیره ده پر سات، هر انسان هم ذخیره ده پر ځیګر کې شکر ساتي. ضرورت شو هغه د ځیګر نه بیا وزي او حجرو ته د وینې د لارې، څنګه مو چې د وینې چې یو ځای انتقال لاره ده، د وینې د لارې بیا حجرو ته هغه ځکه چې سوځیدلو ته پکار لري. لکه موټر ته مقایسه بیا وکړم چې بیرته ټانکۍ ته رسول پکار دي تیلو، سیټ کې نه پکارېږي تیل. نو همدا رقم دغه ځینې انسانان چې دي چې هغه ټیپ یو چې لري، هغوی به داسې دي چې هغوی نشي کولی چې دغه تیل د سیټونو نه ټانکۍ ته ورسوي. یا په بل عبارت د هغوی شکره زخته ډېره ده، خو هغوی نشي کولی چې حجرو ته یې ورسوي. هغې ته د رسولو لپاره یو بله ماده پکار ده چې هغه انزولین ده. انزولین یوازې دومره کوي چې هغه ځای کې چې خواږه نه پکارېږي هغه ځای ته رسوي چې پکارېږي، چې هغه حجرې دي. نو د ټیپ یو والا کسان چې د هغه ماشومان زیاتره دغه انزولین نه لري. نو په ساده ژبه بیا به ووایم چې د سان په نس کې د ګېډې په څنګ کې د میډې په څنګ کې یو رقم مرغړې ده، یو رقم غوټه ده راس په نامه باندې. هغه د میډې چپ خواته هغه غوټه چې ده هغه ځي کې د شکرې د هضمولو، د شکرې د انتقال خزې ته رسولو وسیله هلته جوړېږي. نو د دغه کسانو په هغه ځي کې بیا انسولین نه جوړېږي.
یعنې دغه پانکراس کې دغه غوټه چې ده په دې کې دغه انسولین په سمه توګه نه جوړېږي یا نشته یا سم کار نه کوي، نو ځکه نو دا بیا کرم ګډه وډ شي نو زه هیله منم چې اوریدونکو د دې معلوماتو نه ګټه اخیستي او په دې باندې لږ تر لږه پوه شوي چې د انسان په بدن کې دغه د شکرې یا ګلوکوز اندازه څنګه ساتل کیږي. او ډاکټر صاحب ډېره ښه توضیح وکړه په عامه ژبه باندې. نو وروسته ښه اوریدونکو انتظار وباسي، فقط یو څو ثانیو کې زر زر خبرې وکړي نو بیا به اوریدونکو ته بار ورکو.
او ټیپ 2 چې د هغه کې د انزولین زخ ډېر ده، خبره دا ده چې د انزولین خبره څوک نه اوري. څنګه یو ټولنه کې چې د اوسمنګیر خبره څوک نه اوري خپل د سره کارونه کوي، نو د ټیپ 2 کسان چې د هغه چاغ کسان دي هغوی چې د انزولین زخ ډېر ده خو د هغوی انزولین غږ څوک نه اوري. یعنې دا چې
کار نه کوي سم
کار نه کوي، یعنې دا چې دا نشي کولی. دا وایي چې څه وکړم، زیات یم شکرې ته وایم چې راشه ما سره حجرې ته لاړ شو نه ځي را سره. هغې دپاره بیا چې ډېر حرکت پکار دی. ښه نورې خبرې به وروسته
بیا وروسته به خبرې وکړو چې دا ډېر حرکت کول ولې ډاکټران وایي د شکرې ناروغانو ته چې تاسو وګرځئ ډېر یا مثلا خاص خواړه ورته وایي چې دا خورئ یا دا مه خورئ. نو بیا به ډاکټر صاحب دا هر یو درته ووایي او علتونه به یې. ښه، حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې دی. ډېر ښه راغلی کامران صاحب.
سلام علیکم ګرانقدر منی خور ډاکټر صاحب فریدا جان تا ته او خواخوږی ملک زی صاحب ته خپل سلامونه مې کې هلو وړاندې کوم.
زموږ سلامونه مو منئ.
ستاسو د لاب بریالي توب په هله امیدوار یم چې پروګرامونه دغسې په کامیابي مختب اوسي. نو د ډاکټر صاحب محترمه څخه زما یو دوې کوچنۍ پوښتنې. یو خو به دغه پوښتنه ځینې وکړم چې دغه د غلمینې ډوډۍ د غنمو د ډوډۍ یا د سپینو ډوډۍ په مابینځ کې څه تړاو دی د شکرې د مرض؟ چې دغه ډوډۍ وایي ښه نه ده چې څوک یې خوري، هغه کوم مواد چې بد تاثیر کوي پر شکرې پر مرض باندې؟ او بل که څوک یو بدپریزي وایي چې ډاکټر صاحب محترمه دغه سترګو باندې ولې نمرې واره عمله کیږي؟ یا په سترګو تاریکوي یا بیخي سترګې ورشو کور کوي یا رندوي دغه؟ او بل دغه یو زخم یو ټپ چې په یو ځای کې پیدا شي دا شوریږي جوړیږي نه او درد هم حس کوي نه؟ دا درد وکي
د سی پخې پخې پختنې مکرلې د اصل د پروګرام د ټوله موضوع تاسو ویلې کامران
صاحب.
ژوندی اوسئ کورم ودان کامران صاحب هر کله ټلیفون کوي او خسته پوښتنه کوي. ډاکټر صاحب مام یادداشت ستاسو باندې په یاد نیوی برسو ور باندې راشو خبرې به وکړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو دا بل اوریدونکو لرو خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم
السلام
خراغ لې ستړی مشي پروګرام ته
دا بروشکر مرض لسی دا پخیو دیر سوزی
پخی سوزی خا نو ډاکټر سے بخامه خادر ته وي مهرباني وکي بل وريدون کې لرو خبر یو کې لطفا
السلام علیکم خوري
ازادي رادیو دا ډیر خراغ لی ازادي رادیو ته روغتیا پروگرام دی رادیو دی ټیټه او د شکر د ناروغي په اړه پوښتنه لري نو لطفا ډاکټر سیب نه پوښتنه وکي
تاسو نو همکار یم نسیر احمد ننګ خولي زابر لایڅخه
مهرباني وکا نسیر احمد ننګ
بلې خوري ز دې باندې تاسو تر همیشه اړیکې لیسم ډیر ښه ازادي رادیو ډیر ښه پروګرام دی
ازادي راډیو ته دا چې غواړي چې هر کله ټلیفون وکړي او راشي روغتیا پروګرام ته ډیر ښه راغلی کور دې ودان ډاکټر صاحب وروسته به خبرې وکړي د پروګرام په دوهمې نیمایي کې د مخنیوي یا وقایې د پاره ستاسو وینا چې څه وکړي څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته نشي او یا که اخته شوی خطرونه څنګه ځان ساتلی شي بیا به ډاکټر صاحب خبرې وکړي یو بل اوریدونکي هم دی دا په وخت له ډاکټر صاحب وبخینو ټلیفونونه ډیر دي پر لپسې خبرې وکړي لطفا ازادي رادیو ده
ډاکټر صاحب تاسو سلامونه زما په خپل درد کې دي په کوم عمر کې دي یعنی دا په وزن پر اړه لري چې دا چې یو هغه په غلطه کسانه کوي
ها ها دا بم دا پښتنه د مایا داش کړل ډاکټر صاحب بیا روسته درته جواب وی
او فریده
ها نو د دې لپاره چې دا د پروګرام زموږ تاسو د خبرو تسلسل خراب نشي او په عین وخت کې د اوریدونکو پښتنه جواب شي نو ما پښتنه یادشت کړی دي خو دا ترتیب باندې برا شو د دې په منځ کې د دې پښتنه هم جوابيږي حبیب کامران صاحب هم پښتنه کړې ده د دې پښتنه به موي تاسو تر اوسه پورې د شکرې د ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي چې دا څنګه ناروغي ده او څنګه یو څو ګربنې اخته کیږي ډولونه مو ویلي نو زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې یو څوک څنګه پوه شي چې دا د شکرې په ناروغي باندې اخته دي یعنی د دې ناروغي نښې څه دي موږ که مثلا وایو چې د فلانې کس په توبرکلوز باندې اخته شوی ورته وایي چې خاکه دوه هفتې دي پر لپسې ټوخی لري دوه داسې کمزوري وي څنګه کېدی شي چې دا توبرکلوز یا نری رنځوي او په شکرې کې څنګه نښې دي
ها په شکرې کې به وایم چې لومړنۍ نښه دا ده چې دغه رنځور تګی کیږي ډېرې اوبس کی
ها که څوک زر تګی کیږي
بل دادا چاہیے خصوصاً وڑو معشمان شکر چاہ داغ وزن کمی گی او اشتہائی خرابی گی بل دادا چکر جگوالی پوجا باندھے آگو ڈیر تڑی استعمان حافظ خراب خونځو کې نمبرې خرابې مالمان پریاد کې چې د پام نه یې د ویده غوندې بار وخت اسي او ډیر کمزور دی تاسو سپورت مالم پریاد کې چې د سم سپورت نشي کولای تای بل نه خدای خپل هم دا ماشوم چې وای مور تر چې مور خپل می وچا تا شپه چې شي مور ته وای چې مور په خیمه چاپی کې زما د پنډې می درد کوي
ا ماشومان وای
ماشومان پنډې می درد کوي او بل دا چې کچیر ته لږ څه دا ناروغي په مخه تللی وي هغه خپله دا کسان بیا هتوي او یا خپله همدل چې لا مخکې نه وي منتا چې ډېره جګه شوې اوسي هغې بیا وایي چې مورې دا سترګې مې سمې کار نه کوي سم لیدی نه شم دا یې لومړنۍ نښې دي ماشومانو کې او غټانو کې هم تقریبا یو شی دی منتا د غټانو بیا تیپ دوه چې ووایو که تیپ دوه وي خو دغه یو شی دغه یو شی دی خو که تیپ دوه وي هغه دا دی چې بیا وزن کمیږي نه د هغوی زیاتېږي اشتهایم داسې چې دوی ډېرې ډېر خوري او زیات عادتوي ورسره او یو وخت بیا داسې وي چې دوی اعظم هم خرابېږي ورسره او دوی بیا کمزوري کېږي او نور تکالیف ورسره کوي چې هته کله کله د پاخه عمر کسان چې دي بیا ډاکټر ته راځي وایي څه وکړم د شپې ښځه مې پر یاد کوي چې ما نه لرې والی کوي
یعنې په جنسي فعالیتونو باندې اغېز کوي
دا وایي چې جنسي فعالیتونو باندې اغېز کوي دوی چې وایي چې کور والی نه شم کولای هغه جار ډاکټر ته ډېر په اعتماد خبره کوي نو دا د ټیپ دوه د غټانو یا د چاغانو دیابېتې شوی دغه نښې دي
نو که چېرته دغسې نښې پیدا شي یو ماشوم کې نو خسړې دم نشي ویل چې سل په سل کې کېدې شي کوم بل ناروغي مې چوس کورنۍ ورختا نه شي کوم مثلا نیواز د غوي ماشوم ستومانه کېږي نو دی په فکر کې چاله شکر دي نو بیا د دې لپاره چې دغه شک سړې د ژوند او بسی چې یاره مثلا ز مور ما او ز ما ماشوم ستړې کېږي معلم مې وایي چې دا سم سپورت نشي کولای انرژي نه لري سم درس سبق نشي ویلې د شپې ماشوم ز ما شکایت کوي موري مثلا ز ما خلوچو چې کېږي وبډې زیاتې سکي یا مثلا وایي چې پنڈی میں خوگی کی مور ادارہ تھا زور کا نو ز دغه معشوم د مور پتو گا باید سو کم
د مور پتو گا د پلار پتو گا په افغانستان کې زمتا اوس وایم موږ ډیر غریب خلک لرو د خوراک ډوډۍ نه لري خو د ودونو سنتونو ته پر وړ ډیر پیسې لګي نو زما توصیه دا ده چې یو کورنۍ نشي کولای اقل نه 15 کورنۍ سره یو ځای شي اوس د شکر اندازه کول ته پر په افغانستان کې مو وسایل شته ورکوټي ماشین نه دي ډکی لري اډی کې به سره کل نه کل نه اون ساتي هغه به وچی کې سم اندازه نشي کولای خو اقل یو 15 دیش دانی دې کې پکې شته دیش دانی کې کسان یو یو کس خپل خپل په کور کې تغه ماینه وکي تام کې دی شي نو دا وا معلومات ول زکه سختي خو دوی که په خپل سترګو د ډاکټر کتنځي کې وګوري په پیګ ولا دا ډېر سخت کار نو دا دومره فاصله د موټر تیلم چې ولا غول دا ماینه خو موږ په خپل کور کې کوي شو اوس جرمني کې چې وګوري تقریبا هر کور کې د سیو ماشين شته نو زما اوس توصیه ده چې دا سي نه خيچي وي دوی دې یو ځل ډاکټر ته لاشي او د خپل اولاد او حتی خپل ځان ته شکر دی وګوري
خا او که بیا فرزن دوی ته شکرې نو د شکرې د پاره بیا څه د غشته دغه ځکه غوړم دغه د یو وريدون کې دغه یو پښتنه و دغه ستاسو په خبرو کې مراغله چې اغم ذکر کوو خدای چې یو لنډه تفسیره پاغي وکي یو بیا به دا په تداوی یو دي شانو راشي هغه وريدون کې ټلیفون وکړو خپل نوم یې ونه ویلې و چې ترمه د شکرې په ناروغي باندې اخته دي او دوی دی بیا د افغانستان په ولې د پاکستان ته هلته یې تداوی کړی ده اوس وایي زما تروی چې زما پخې سوځي غوندې لکه تاسو ویلي چې دا ماشومان شکایت کوي کنه نو دا تاسو فکر کوئ چې دا څنګه دغه دا د شکرې د ناروغۍ پورې د اړه لري دا د پخو سوځیدل او درد او دا شیان که دا به کوم بل شی
هغه څوک چې په شکرې اخته دی او په خېبیا سوځي دا په دې معنا چې دا هغه د ډېرو مودې راهیسې شکره لري او بل دا دی چې د هغه شکره لوړه ده نو چې د شکرې د ناروغۍ یو تاوان چې وروسته بیا پیدا کېږي چې هغې ته طبیعت شي پولی نویروپاتي وایي یعنې دا چې د اعصابو تکلیف اعصاب مطلب د مغزو نه نه چې سړی
عصبي رشتې
بلکې رشتې لارې مزي عصبي لارې دي یعنې مزي دي چې پخو کې نو هغه چې ده د پخو شروع کېږي د پخو تلې سوځي او اړینه وروسته بیا نو مخ پورته راځي او حتی تر در جرابو اندازې پورې دغه سي پورې ډېرې حتی پخې بیا خو کیږي او وروسته وروسته حتی تقریبا تر پړکي پورې دغه پخې بیا درد پیدا کوي چې دا د پولینویروپاتي یو نښه ده واضح ده چې د پخو سوځېدل نورې علتونه هم لري چې هغې کې ویټامین بي د کورنیو کموالی هم شته خو د هغه څوک چې شکر لري دا معلومدار شی ده چې د هغه د پولینویروپاتي یا د پخو سوځېدل او درد پیدا کیږي
بیا به وروسته په دې باندې تبصره وکړي چې څنګه کیدی شي چې د دغه حالات مخنیوی وشي او سره ول مرسته وکي دوی د خپل تر سره او نور کسان چې دا پروګرام اوري په دی باندې پوښی چې سره ول مرسته وکي دغه د ماشومانو خبره تاسو وکړه لاند وخت لرو په دغه کې زغورم یو شی تاسو نه پښتنه وکم چې ولکېږي چې د خپل ډیابېټس یا شکر شې ده د په اصل کې یو ارسي ناروغي ده د یعنی د دې د وراثت سره د وراثت رول په کیسوم لري مثلا کزمانی ک شکر ولري څومره امکان شته چې ماتم دا ناروغي پیدا شي یا که زما پلار لري نو څومره کې امکان شته چې ما کې یا زما اولاد کې را پیدا شي
نو دا باید ووایي چې د تیپ یو ناروغي د ماشومانو شکرې ناروغي چې ده هغه داسې ده که چېرته مور او پلار دواړه په دې شکرې ناروغۍ اخته وي دواړه تیپ یو ناروغي ولري نو په سل ماشومانو کې شل په دې اخته کېږي اتیا نه اخته کېږي که چېرته بیا تش پلار یې اخته اوسي مور یې روغه اوسي نو هغې کې به 15 ماشومان اخته کېږي او 15 نوي ماشومان نه اخته کېږي او که چېرته بیا تش مور یې اوسي ناروغه اوسی او پلاری روغ اوسی به ده سل ماشومانو که چه او گوره او نوی نیم روغی او دو نیم بیا ناروغی خوراغ لو تیب دو تا ده چاغانو ناروغی چه ده آغی که به دستی که چه چه مور و پلاری دوار پر شکر ناروغی بانی اخته ای نو پس سل ماشومانو که اویای پر اخته کی گی دومره زیادا ایسین ده واجه پکی موجوده ده
یعنی ده چه ده دی پورا ارتباط شته ده یعنی ده هغه څوک چې که فرزنده سی او څوک چې کورنۍ کې لکه د مخکنۍ نخې چې تاسو ماشومانو ته خو دې دغه د ماشوم دغه سی نخې مولري او پلار یا مثلا نیکه یې په دې ناروغۍ اخته دی نو شک یو څه ډیریږي
فریدجان کله چې اوس یو څوک جالوان دی پلار په نیکه پښتنه کې پلار دی په څه کې مړ شوی سین کې نیکه دی وای په سین کې وای خطبه هم په سین کې مړ کېږي نو همدا رقم یو څو چانه چې پښتنه کې ستا پلار په څه مړ کېږي په شاکاري کوم مشر رول لري و هغه ژوندی نه ولا هغه مړ شوی په څه شي په شاکاري باندې کوم خور لري ولا هغه شکر ژوندی ده خو شکر لري نو خطبه هم لري نو د دې فیصدي زخته ډېره ده د چا په کورنۍ کې چې موري پلار یې او ورونه یې په شکرو باندې اخته وي نو ده ته فیصدي زخته ډېره چې دای به مخته نو دای باید شکرې معاینه حتمن وکړي.
کورم ودان ډاکټر صاحب ملکزی د پروګرام په دوهم نیمایي کې به ډاکټر صاحب ملکزی په دې خبرې وکړي چې ولې د شکر ناروغانو ته ویل کېږي چې تاسو د سپینه ډوډۍ یا د غنمینه ډوډۍ لږ خورئ یا مثلا ورته وایي چې تاسو ډیر ورزش کوئ یا ولې په سترګو باندې یا په پښو باندې یا د بدن په نورو برخو باندې د شکرې د ناروغۍ ناوړه اغېزې دي څنګه کېدای شي د دې اغېزو مخه ونیسو. ډاکټر صاحب ملکزی به د شکرې د ناروغۍ د خطرونو د وقایې په اړه باندې راته د پروګرام په دوهمې نیمایي کې خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.